سلامونه ستړي مشه تاسې زموږه کلا زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی و چې متحده عرب امارات ته تخلي شوی افغانانو سره به مرسته کوي، خو یو شمېر دغه افغانان بیرته افغانستان ته لیږدول شوی دي. روټرز نن د شنبه د متحده عرب امارات د بهرنیو چارو وزارت د یو اطلاعاتي سیستم په حواله د خبر ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دور او وروسته شاوخوا 10 افغانان متحده عرب امارات او بیا له هغه ځای امریکا ته ولیږدول شو، خو شاوخوا 10 تنه د امریکا په بخښنې سره د اماراتو په یو کم کې به برخلیک پراته و. د روټرز معلومات ښیي چې دغه دیرشتنو الله ډلې دوه کورنۍ د جولای په سر کې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي او متحده عرب اماراتوی معلومات امریکایي لوري ته ورکړي دي. د همدې پلان له مخې ټاکل شوی و پرون یک شنبه 25 تنه نور افغانان هم له امارات افغانستان ته ولیږدول شي، خو روټرز وایي چې دا کار به شوی وي او کنه دوی معلومات نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پولیفو ګراندی وایي د طالبانو د حکومت له مشرتابه سره یې د ستنو شو کډوالو پر بیړني حالت خبرې کړي. ګراندی چې له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی، نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي د ستنو شو په ځانګړې توګه ښځو ماشومانو ستونزو ته خوندي او بایزت رسیدنې د بحثونو یوه برخه وه. هغه ویلي داسې مهال چې افغانستان له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی، دغه هیواد نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان په سفر بوخت دی چې دغه هیواد ته په تیرو اونیو کې لسګونه نظر کډوال ایران ایستل شوی او سختو شرایطو کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی له خپل پاکستاني سیال سید محسن نقوی څخه غوښتي چې افغان کډوالو بندیانو سره ښه چلند وکړي. حقانی او نقوی پرون یک شنبه کابل کې سره کتلې دي او د اړیکو باور او اعتماد فضا پر رامنځته کولو ټینګار کړی. که څه هم پاکستان تل د طالبانو حکومت تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي، خو دا چې دغه خبره هم ملاقات یاده شوې او کنه د طالبانو خبر پاڼه کې ورته اشاره نه ده شوې. نقوی وروسته تر هغې کابل ته سفر کوي چې ویلي دي پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د اقامې موده نه تمدیدوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې هلته پر افغان کډوالو شرایط سخت کړي او لسګونه زره یې خراج کړي دي. د پاکستان لکتر لگا اته ملیشه سرتیری د وزیرستان په اورګزی ولسوالۍ کې له وسلوالو نخوتو سره په نخته کې وژل شوی او یو لسن ټپیان شوی دی. زی سرچینو نن د شنبه د فرانسې خبري اژانس د ویلي چې نخته د همدې ملیشو پر کاروان پیل شو او څو ساعته یې دوام وکړ. خبر کې راغلی چې څلور تنه وسلوال هم وژل شوی دي. له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمو کې په درستیو کې دغه ډول تاوتریخوالی زیات شوی دی. او د پاکستان پولیسو نن د شنبه ویلي له 12 زیات کسان یې په بلوچستان کې د ناموسي وژنې د ویډیو له خپرېدو وروسته نیولې. د دغې وژنې قربانیان بانو بی بی او احسان الله بلل شوي چې تېره میاشت له تېښتې وروسته نیول شوي او په ډزو وژل شول. د دغې وژنې ویډیو تازه ټولنیزو رسنیو ته راوتلې چې پراخ غبرګونونه یې پراولې. په نیول شوو کسانو کې د نجلۍ هغه سپینګری خپلوان هم شامل دی چې یوه قومي جرګه کې د دغې سارۍ محکمې پرېکړه کړې ده. د بلوچستان ایالتي حکومت د یو بوږنوونکی جنایت بللې او دا ترهګرۍ د تور په قضیې ورته پرانیستې ده. د پاکستان په لرو پرتو سیمو کې وخت ناوخت د پت په نوم دغه ډول تاوتریخوالی رامنځته کېږي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
سلامونه ستړي مشه دازما حق دی پروګرام ته مو زه فریده سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبانو حکومت پرون په افغانستان کې د 1400 میلادي کال د کانکور نتایج اعلان کړه. په دې نتایجو کې د کانکور عمومي اول نمره سید موسی د کابل د پامیر نوین خصوصي خوانزي فارغ شوی زده کوونکی و. د کانکور دویم او دریم نمره هم د دغه خوانزي فارغین و چې په کانکور کې د ښو نمرو په ترلاسه کولو سره د طب پوهنځي ته بریالي شوی دی. خو سکال دریم کال و چې افغان نجونو په دغه کانکور ازموینه کې ګډون ونه کړ، او څلورم کال دی چې افغان نجونې له ښوونځیو نه فارغې کی. له دې سره بیر افغان نجونې پانتونو ته د تک اجازه هم نه لري او په کور کې نول شوې دي. پرون چې موږ یو شمېر افغان نجونو سره د کانکور د پایلو په اړه باندې خبرې وکړې، دوی د کانکور ازموینه خپل هیلو ته د رسیدو یو پل یاد کړ او یادونه وکړه چې هر کال کله چې وینه لکان د کانکور پاس موینه کې بریالي کیږي پانتونونه تزي د یو کال خپل هیلو شاته پات کیږي، او کله چې دغه نتایج لاند کیږي دوی ورته زوريږي او کړيږي. که څه هم کېد شي د ډیرو ورونه په کانکور ازموینه کې په خو نمبر خو پانځو ته بریالي شوی، خو دا چې په ټوله کې افغان انجونی په دغه ازموینه کې د نګډون له کبله څومره زورول کیږي، احساساتو ته څومره څه د مرسي، یو په ټوله کې هغه شاتک چې دوی کې د دریم کال دی چې د دوی کانکور ازموینه کې ګډون کوي، څلورم کال دی چې دوی ښوونځي ته نزي، دا هغه کسان چې د اقل په شپږم صنف کې یوم صنف کې وځه فارغ وو، یا کوم کسان چې لسم دو لسم ټولګي کې وو، دوی یو کال دوه کال مخکې کانکور ازموینه ته آماده وو چې امتحان ورکړي او پانتونونو ته لاړ شي. خو په ټوله کې دغه عمر چې تللې دی، دغه وخت چې ځای شوی دی، جبران کېدلی شي نشي کېدلی، په کورونو کې نجونې په کوم کارونو مصروف دي، او لدې سربیره کم کسان چې د خزد حقونو لپاره کار کوي، دوی ورته په بیلابیل برخو کې فعالیتونه کوي. دوی فعالیتونه څنګه دي؟ آنلاین زده کړې په څه وضعیت کې دي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې وکړو. ولسته کړو محروم انجونې هم را سره دي په پروګرام کې، هم درنګه د خزد حقونو فعال هم را سره دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ، د موضوع په تلاړه سره خپل نظرونه شریک کړئ. د نظر په پروګرام کې د خزد حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبری هم درنګه لستکړو راګر زول شوی ستکون کې هریوا، او د لسم ټولګي ستکون کې چې وسته هم لستکړو پاتې ده شبانه نوري دي. تاسو درې وړه قدر منی پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. مننه لدی چې وخت مو پرې خو دو او راغلی ګډون مو وکړو. شبانه جانې، لته سره به پیل کړو. تاسو سره چوڑان دي ما خبرې کړې دي، مرکه مور سره کړې دي، لسم ټولګي کې وای چې طالبانو خوانځي وتړ او تاسو لسته کړو پاتې شوي، یعنی تقریبا دا څلورم کال دی چې تاسو اوس احتمالا د پانتون په دویم صنف کې وای، که چېرته لسته کړو ته مو دوام ورکړی وای. څه کال بیا کانکور ازموینه کې الکان اول مقام وګټه، او بغیر له دې چې جونیور سره رقابت وکړي، داسې یو رقابت یو طرفه رقابت دی چې یوازې الکان په کې خپل منځونه کې رقابت کې جونیور پکې نشته. کله چې کانکور نتایج لنیږي څومره زورول کیږي؟ کله چې نتایج ګوري خفه کیږي؟ سلام علیکم، غلی سیاست هغه اکبری ته نور خويند ته لږه
ټول بخوسته یو کینچ پر موضوع کې مون خفاکی گو او تر ټولو د خفقان شو د خوغه بخوا پر اوسه کول چې کله چې د دفتر نه راتللم نو تلار کې د هلکانو د مکتب فراغتو نه د مکتب فراغتو نه د دوی په د کولای باندې انزاګان کړي وي چې هغه له هغه یعنی زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړي دي، زما نه یوازې زما د مختلفو نجونو هیلې یعنی شاید ورځ ډېرې خرابې روانې راغلې وي، دغه څو ورځې چې زده کړو مثلا د مکتب پرانستل وي یا د ښوونځیو هغه مهمې ورځې دي، خو هغه ورځ چې کله ما هغه هلکان ولیدل چې دوی کالي رنګه امضاګانې ورباندې شوې وې، هغه ورځ واقعا چې ما تر ټولو سخترینه ورځ وه چې تېره شوې وه.
ستاسو کورنۍ کې بیا شبانه جانې داسې څوک شته چې هغه د کانکور ازموینې ورکوي یا درس ورته وایي، او تاسو اجازه نه لرئ د دې په خاطر باندې چنجونې هستې د ازموینه کې ګډون کوي یا درس وایي یا آمادګي ورته ونیسئ؟
اوس ما د کاکا زمن دي چې او د ما زمن میشته هغه چې دی آمادګي وایي د کانکور خطر سره کانکور ته نه دی ورکړای، نو هغه ته چې زه ګورم کله چې د مکتب وخت او مګو تقریبا په و مو واتم سنت کې ما بده ته زه په پنځه نه تاسو نه مخکې خلاص کړم، به تاسو نه مخکې دا غوښته ته کوم یو بشم هم ژوند د تقدیر لوبه برعکس وکړل، ادي دوی کانکور وایي سبب له ورځ د امتحان ورکه او زه لا هغه څنګه مو مکتب نه نه خلاص کړم.
روس بل تاسو نور په دې اړه چې د خوندي خاطرې دي کمی به ډیر یادې کی وس په کور کې څه کوي په دې اړه بدن ډیر وورم. هریوا جانې ته هم ستړي مو شي په خیر راغلي. زه هیله مندم چې تاسو نوم سم تلفظ کوم او څه تیروتنه پکې ونه کوم. لتاسې وورم چې تاسو څه کال د کانکور ازموینو په اړه باندې واورېدل او فکر کوم چې تاسو به یا څه کال یا بل کال ته فارغېدلې ځکه چې ووم ټولګي کې وای چې طالبان راغلل. سایه ساس څنګه و؟ څومره خفه شوې؟
سلامونه تاسو ټول ته لږ دا چې خبروي از ما سره ځینې خپلوان وو چې په یو کال فنجي ته شامل شي وو نو ډېر وخت نه وتل. ځینې وختونه داسې کېږي چې زه بېخي را څخه ګډوډ شي چې زه به اوس په دوهم ټولګي کې وای. نو بیا د هغوی پوښتنه کوم چې هغوی په دوهم ټولګي کې دي. نو بالکل منه ډېر ما کله چې هلکان وینم سار وختي دي دوی زی ام ورونه دي په خوازه لورونه سره یو ځای خوانځي تل تل پلم خو چې کله دوی سار وختي خوانځي ته ځي نو زه کوخ کوم چې دوی ونه ګورم. نو ډېر ما اندېښمنه کېږم او ډېر خفه کېږم کله چې هغوی وینم او همیشه هم دې فکر کې وم چې اوس په ځا هم درس ویل او خوانځي ته بتللی. نو اندېښمنه ډېره ما او ډېرې ستونزې ذهني راته پیدا شوې دي له همدې امله.
هری واچانه کله چې دا ورونو ګوري یا تر زمان یا شاخوا کوم کسان چې لکان دي دوی اجازه لري کولای شي لاړ شي خوانځي ته یا کور کې ورته څوک څنګه وایي او حکومت خو دا په پنجونو باندې بندیزونه وځ کړی شي دوی خوانځي ته نه سي. کله دې د سهيله کړی ته چې کاش کې ته ملک وای شي کولای د شو لاړ شي دی لکان سره یو ځای خوانځي کې درس وای.
بالکل ډیره وختونه ډیره نه هلي شمه او کله چې دا فکر کوم چې دومره وخت را باندې ځای شو نه پیغام چې نور به څومره د دغه په دې کې یو خزه ما نور مسؤلیتونه به هم را باندې لګيږي. نو کله واره هم دا سوچ راته کوم او دا فکر کوم کاش کی زه هم حلق وای د کورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیست او ما هم هم دا هله درلودل وسا غوینه ماغه په هنتون هم وای او بلا بل مزای کی دند هم لري. نو زه چې غوینه مانو زما یو زینه د ماتیاستونو لامل زما خزتوب لري دا چې یو خزه یم نو ما تر زخنه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي. نو ډیره سخته خفه کیږه ما وزه ام کاش چې زه هم حلق وای نو زه هم تر خپل هلو رسیدلې وای.
مدن هریوا جانې بیرته در تره کړ زما اخلي اکبري تاسو مستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. تاسو زموږ د دغه دوه قدرمنو ملمنو چې لس تکړه راګرځول شوې دي او کلونه کې په کور ناستې دي او امزولي الکان پاپا هر کال مختزي چې پانتونونو ته لاړه چې کانکور ازموینه چا ورکړو څوک په سنفونو کې مخکې شول خو دوی په کور د طالبانو لخوا کېنول شوې دي. پالم هم دا ده چې په سیستم کې به بدلون راځي او سیستم به ماده کیږي محیط به برابرېږي او بیا بنجونو ته خوندې ته د تګ اجازه ورکول کیږي. دا شته کار به کله کیږي د دې معلومات هم نشته او طالبان حکومت اوس حتی د بنجونو د ستکړ په اړه باندې بيخي او کلمه هم نه وایي. په خو په دې برخه کې یو څه پرمختګونه و یو څه دات خوایي و افغانستان دنه او بهر کاغه نارینه او کاغه خزینه او غی ډیر پورته کوي پرستی او کلونه کې دغه ګونم یو څه چپ شوې دی او دغه مسله چې افغان انجونې خوانځي او تنه زیات څه دي شوې ده. ستاسو په باور باندې ولې دغه سیو یو چپ تیار منسته شوې تر شای لڅه د خلک نور ستړي شول په دې چې وای چې انجونې مکتب ته پرېږدي کنه دا موضوع ډیر عادي شو چې بس انجونې مکتب ته نه زینو نه دي.
سلامونه فریده جان تا ته او د خبرونه د دوه ملمنو ته د خويند ته او ټول اوریدونکو ته په پای کې زه غواړم د دغه دوه خويندو چې سمره تکړه دي ماشاالله خبرونه معلوميږي او د دوی په غږ کې یو درد دا چاغه درد یوازې خزینه حس کولای شي نه نارینه. نو د دوی په زړونو کې کوم درد دا د دوی په ذهن کې کومه ناهیلي ده دا زاوته او ټول خزینه درکولای شي. نو زه په پیل کې لدوینه غواړم منه هلي کېږي په خبره کې منه هلي ډیره ده. یو ورځ به ان شاء الله تاسو ودسې مقامونو ته رسیدي چې تاسو به تصور هم نه کړئ ځکه چې افغان انجونی افغان میرمنې ډیره تکړه دي
او تر سوچي په ژوند کې ستونزې نه وي تاسو نشئ کولای کامیاب شئ ان شاء الله چې د دې تیاری ورسته به یو روښنايي هم راځي. او رب شم پختنی ته فريده جانې په د 2021 کال د چې اوس 2015 کال ده په دې درې څلور کلونو کې د بیلابیلو نهادونو څخه او د بیلابیلو ګروپونو څخه فعال میرمنې چې هغو به لاریونونه کول د یو طریق له بل طریق نه به دوی خپل غږ اوچت کوه. متاسفانه پر طالبانو باندې د طالبانو په کړنو باندې څه مثبت اغېز را نه وستله، خو صحیح ده زمونږ غږ تر نړیوالو ورسېده چې زمونږ په هیواد کې دغسې یو ناورین ده، زمونږ افغانې ملالې، زمونږ خویندې د دغسې یو ظلم ښکار شوي دي، که هغه د حقونو په برخه کې وي، د تعلیم په برخه کې وي، د ژوند کولو د آسایش په هره برخه کې کوي، خو نړیوال هم متاسفانه په دې باندې چوپ پاتې شول. که اوس څوک وایي نه نړیوال خو چوپ نه دي پاتې شوي، هغو غندنه کړې ده. زه د یوې افغانې په حیث باندې زه د نړیوالو غندنه څه کړم؟ د دوی غندل زموږ هیڅ درد نه دوا کوي، خو که نړیوال وغواړي، ملګري ملتونه همداسې نور، نو دوی کولای شي د طالبانو په دغه چلند کې بدلون راولي او تر څنګ دوی بیخي ورک کړي له دې هېواد څخه، خو نه غواړي. دا چې د دوی څه پلان ده هغه به ورو ورو خپل افشا کېږي، ټول به یې وګوري. او له بلې خوا نه ښځې کومې میرمنې چې وي فعالې وي، غږ وي اوچته، و دوی ستړي شوې له دې حالت څخه. که په افغانستان کې و زموږ خویندو لاریونونه وکړل د همدې طالبانو له خوا څخه، په کلاشینکوفونو باندې ووهل شوې، په لرګیو باندې وډبول شوې، سرونه پښې ورته ماتې کړلې، جیلونو ته یې بوتلې، مړې او ژوندی ورک شو. همدغه د دې لامل شو چې زموږ د افغان خویندو چې دننه په هیواد کې د دوغوی غږ خاموشه کړ په دې طریق باندې، او راشو دې ته چې بهر له هیواد چې کومې افغاني میرمنې دي صحیح ده چې اوس هم دوی فعالې دي، خپل غږ اوچتوي، خو متاسفانه دوی هم ګوري چې هیڅ ډول توجه پاملرنه نه ورته کیږي. دوی هم له دې وضعیت څخه ستړي شوي دي په دې هیله چې
خبرو کې اشاره وکړه او د خویندو ته مو هم یادونه وکړه چې مناهلي کېږي، هیله مندي شته او اړتیا ده، ضرور ده چې موږ هیله مند اوسو تر څو پاینده کې که د دې امکانات برابر شي چې نجونې بیرته وکولی شي ښوونځی وته ستنې شي، که څه هم د دوی هغه د زده کړو وخت یو څه تیریږي، ورنه وخت ضایع کیږي، او دا داسې یو وخت ده چې دوی باید حتماً ښوونځی ته لاړ شي. او کله چې تیریږي، مثلا اوس یوه نجلۍ په پوهم صنف کې کوي، دا دولس کلنه ده، خو اوس دولس کلنه وه، اوس حساب وکړه چې څلور کاله تیر شوي دي، دولس نه راواخله، دولسو کې چې څلور نور واشه، دا د شو شپاړس راځي که اتلس راځي، زماریا زمونه قوي نه ده. د دې نجلۍ عمر ډېر لوړ شو، په اتلس کلنۍ یا اولس کلنۍ کې خلک د ښوونځي نه فارغېږي، او چې ډېر وګو چې خلک په پنځه کلنۍ کې د پوهنتون نه فارغېږي. دغه عمر چې دوی باندې تیر شو، او دا لا هم هیله مندي شته، او موږ یو بل ته باید زړه ورکړو چې هیله مند اوسو. دغه ښځې چې له افغانستانه بهر دي، دوی ولې ستړي شوې؟ په افغانستان کې لا نجونې هیله مندې دي چې ښوونځي به پرانیستل کېږي، دغه ښځو ولې داد خواهي پرېښي ده؟
فریده جان بالکل ته ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. څومره چې ورځ تیریږي، زموږ افغان خویندې ناهیلې کېږي، د دوی د استعداد څخه کمیږي، ځکه چې همدا نا امیدي د همدې لامل کېږي. نو ځکه وایم چې باید امیدوارې واوسېږي، خپلې مطالعې ته دوام ورکړي، خپل هغه د مکتب تیر کتابونه لولي، تر څو چې ذهن مو شاته پاتې نه شي، او لا وکولی شي ذهن مو روښانه وساتي. او دغه خویندو ته که راشو چې بهر دي، اوس هم فعالې دي، خو هغه استي چې باید مخکې فعالوي، که څنګه چې دوه کاله مخکې، دوه نیم کاله مخکې فعالوي، هغه استي اوس فعال نه دي. خو د دوی هم غږ نه اورېدل کېږي، مشکل دغه ده فریده جانې. که غږ هم واورېدل شي، صرف غندنه کېږي. نو غندل د افغان خویندو هیڅ ستونزه نه راکموي، هیڅ کوم درد ته نه دوا کېږي. نو په دې هیله چې خپل نړیواله ټولنه او د بشري حقونو اړوند نهادونه دوی دغه ته پاملرنه وکړي، او په دې برخه کې خپل ځان دخیل وګڼي. که دوی خپل ځان دخیل ونه ګڼي، نو واقعا اوس هم حالت ناورین حالت کې ده په افغانستان کې، لا به د دې نه هم د ناورین حالت کې شي.
دلته یو پوښتنه راپورته کېږي، په افغانستان کې افغان نجونې چې د یو افغان پلار لور ده، د یو افغان ورور خور ده، له زده کړو پاتې کېږي، دا یو افغانه ښځه ده، یو افغان نجلۍ ده، که د افغانستان په هر افغانان ورته کار کوي یو خبر، خو ولی زموږ همیشه باید حق په نړیواله ټولنه باندې وي چې طالبان راضي کړي؟ ولی باید موږ همیشه نړیواله ټولنه ته پته مو وسو چې دوی طالبان ته قناعت ورکړي چې تاسو د خلک راضي کړي تر څو موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو؟
متاسفانه فریده جان، اوس مهال په افغانستان کې دغه سیوا ډله واکمنه ده چې دوی ته د حدیث لتر له خوا څخه، د اسلامیت له خوا څخه تک هر ډول شرعي دلیل ورته وړاندې کې، حدیثونه ورته وړاندې کې چې اسلام کې دغه حق زموږ خوینه ته ورکړل شوی ده، دوی نه ګڼي. خو په نوم د اسلام دوی راغلي دي چې موږ یو اسلامي حکومت یو، موږ یو اسلامي نظام حاکم کړی دی په افغانستان کې، خو کړنې چې ګوري بالکل د اسلام سره پټه کار کوي. په اسلام کې ویل شوی دی چې افغان خويندې د زده کړې وکړي، هغه کولای شي تعلیم پرې ضروري ده په نرو په خزه باندې، خو دوی دا نه مني. دوی وایي دا ناسم ده، کله چې خپل ځان اسلام ګڼي، په اسلام په چوکاټو برابر ګڼي او کړنې د اسلام نه دي، اما که چې په اسلام کې کوم حدیثونه د خزه او نارینه لپاره راغلي دي، که چې هغه نه مني، په دې کې شک رامنځته کوي، نو ته اسلام نه یې. زه بالکل دا د اسلام سره پټه کار کې بولم، او دی خو ځکه د مجبوریت لمخې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو لوی سازمانونه هغه کولای شي چې د پردې تر شا چې دوی کوم سیاست لوبوي، په هغه طریقه چې تر څو په دوی باندې کامیاب نشي او د طالبانو د کړنو ته بدلون ورنه کړي، ټولنه هیوادوالو دوی په کافي اندازه خپل کوشش وکړو. لا باید موږ خپل دغه کوشش ځلاند او روان وساتو تر څو چې داسې نه چې دوی وایي واقعا دوی ستر کې خو زموږ دغه ظلمونه ته نه، موږ هم باید فعال اوسېږو. خو نړیواله ټولنه د بشري حقوقو لوی سازمانونه او غیره غند رول لوبولی شي په دغه برخه کې نسبت د عامو خلکو نه.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دا د څلور کالو شو چې نجونې په کور ناستې دي او ښوونځي وته نه ځي، تا په دې څلور کالو کې څه کول؟ درس دي ویلې؟ کومه بهرنۍ ژبه د زده کړه؟ یا خیاطي؟ زیاتره خویندو خیاطي پیل کړې ده، ځینو کسانو نقاشۍ ته مخه کړې ده، ځینې کسانو همداسې مطالعه کوي. تا ځان ته څه مصروفیت پیدا کړی و؟
او ما ته تقریبا مې د ګروپ سره په یو لوی پروژه کې یو کشن ورته مې ونې کال کار کوله، بیا څنګه مې کار کړل او په ورسره کې فالو ما د دې ترڅنګ په کور کې مې هم ځینې مسؤلیتونه ولکه تاسو مخ ته خبرونه کوم چې تاسو ځینې ذکرې او څه نور کار نه ذکرې وو.
دا تاسو لپاره ستونزمنه نه و چې د خوانځینې فارغه نوې وظیفه پیدا کړه؟
ستونزمنه و، خو د دې ولات سره زه شو مثلا چې کله راتنه کلم هغه یوټیوب چینل وو، هغه ته کې ماته ویل چې په مکتب اسناد لري ناغه ترتی هم نه ودو مرا، خو هغه نوروز سره چې کله را کوزیا ته راغله مغه ته ز کوم مو زم دي حسنه د ترتی هم نه وو، کله چې لازم ورس اجو کې شته راغله مغه ته ځای وو چې مثلا د مکتب شاګرد نه هم نیولو، نو په دې صورت کې ماته کوم څه زه پکې شو مثلا تر هغه خزه ماته پیدا شو چې ما د مکتب اسناد نه لرل ویل نه ولم، نو دا څه څه سره هم مخ
یعنی تاسو د دومره دوره کار کړی ډیره برخه رضاکارانه بغیر له دې چې ماش واخلې کار مو کړی؟
او تقریبا پرې کې یو کال هم دغه سره دی او پاتې یو نیم دوه کال نور بیا ما په ماش کار کړی.
څنګه د ژورنالیزم کې کار کول څنګه څومره خوند درکوي؟ ډېر د خوښیږي چې د برخې کې کار وکړي او خبري اله شي؟
دا اوس هم چې ما فکر وکړل یو وخت چې زه کوچنی وم ما په تلویزیون کې خبرونه لیدل، نو کله به چې د مرکې به مثلا سیاسي خبرونه به چو ما په غوښتل دلته زه کښېنم، خو بیا ما ویل کله مکتب کې مو دغه درسونه زده کړي، ما فکر کړی دا کوم څه چې په تلویزیون کې موږ کښېنو او کومې خبرې کړو دا باید موږ مخکې نه زده یو دې پوښتنې ته ځوابونه موږ باید درس ویلی، بیا ما هغسې نه کوي. واقعاً چې ډېر یو خوندور ځای دی، یو څه چې دې ډګر ته داخل شي ډېر یو ډېر بهتري احساس لري، ځکه چې دلته باید داسې خبرې وکړي چې خلک پوه کړي، مثلا کلمات سم وي، خبرې دې سمې وي، نو ډېر ښه ده، ډېره ښه برخه.
او کور کې دې کله داسې ځان خبریال نیولی چې ډېرې خبرې وکړي، یا کله چې نور خلک خبرې نه شي کولی ته د هغې په نمایندګۍ چې ګشې تورې چې ستا په ځای زه خبرې کوم، کله دې دا کار کړی؟
په کور کې خو اوس مثلا چې کله زه رسنۍ ته ورتلم ټول خبریاله ورته وي، که د ما زمن لیکا کا زمن ته ټول خبریاله ته وي. او تر ټولو مهم چې دا کار مه کړی دی، مثلا د بل چا په ځای مې خبرې کړې. کله چې موږ ایجوکیشن سوو په مووی ګروپ کې، نو زموږ دغه درس چې ورته ولو استاد وه، په دې استاد چې وه د دې پروژې رئیسه یوه ښځه وه زوره وطن، نو هغه راغلې وه چې پوښتنې وکړې. خدای دې استاد نه پوهیم ځواب یې نه وزده، او که مثلا ځواب یې نه ورکولو چوپ غلې ناسته وه. نو هغه استاده کېمثلا ما تشریح ورته وکړه، که څه هم هغه وخت مو اصلا نه قرارداد تړلی و، نه هم مې کار ورته کړلو دومره رسمي. نو ما چې کله دا ټول شیان ورته تشریح کړل، داسې ما ته وکتل، وایي استاد یې، ما ورته وویل نه، وایي پروډوسر یې، ما وویل نه، وایي اسیسټن پروډوسر یې، ما وویل نه، وایي ښایسته یې، ما وویل هی.
شوانده جان یو مرده څومره دقیقه نه خفه کېږي؟ تصادف ته وګوره چې یوازې شوانده جان نن پروګرام کې د خبریالۍ سره شوق نه لري. مخکې هر یوه هم یادونه وکړه چې دام خوړې غوښتلې خبریاله شي، او موږ هیله مند یو چې دام پاینده کې شوانده جان او هر یوه دواړه خبریالان شي، او مینه هم خبریاله ده. هر یوه ته راته ووایه تا څه وکړه په دغې تیرو نږدې څلورو کلونو کې؟ آیا تم د خبریالۍ لپاره هڅه کړې که نه، کوم بل کار دې په کور کې کړی؟
زموږ کلم چې ښوونځي بند شول، نو بیا ځینې راډیوګانو درسونه شروع کړل، او راډیو درسونه تعقیبوم چې په هغې کې انګلیسي، اردو او دري ژبه ده، چې یو څه له دغو ژبو سره هم بلده شوې یم. همدارنګه خیاطي او اشپزي مې هم زده کړله په دې څلورو کلونو کې.
د ژورنالیزم په برخه کې دې هڅه نه ده کړې؟
د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې مرکې او دا شیان ګورم، او تر ډېره چې تلویزیون ته ناست وم او داسې کوم بحث او یا خپرونه وینم، نو هغه کومه خبریاله ښځینه خبریاله چې ناست وي، نو زه فکر کوم چې دا زه یم. او پوښتنې هم هماغه میلما چې وپېژنم، بیا هماغه ځای کې پوښتنې له ځان سره جوړوم، او وایم چې که زه د دې په ځای وم ما به ستا پوښتنه کوله یا دا. نو ډېری وختونه دا ښځینه خبریالانې ګورم، او په هغوی په ځان ځای خپل ځان ته سوور کوم.
کومه ښځینه خبریاله دې ډېره خوښېږي؟
په عمومي کومه ښځینه خبریاله چې وي هغه مې ټولې خوښېږي. خو هغه وخت کې زه کوچنی وم، ما دومره مې راډیو نه اورېدله، خو زما یو خور وه، هغې به ازادي راډیو ډېره اورېدله او همیشه به اورېده. نو په دې کې به یو غږ وږ د ښځینه خبریاله وه، نو ما به هر وخت ورتل چې دا غږ زما ډېر خوښېږي او ډېره تکړه ده، دا څوک ده؟ نو هغې به چې نوم را ته وښودو، بیا مې چې بله خپرونه اورېده، بیا به یې نوم را ته خهر و. هغه فیروزه عزیزي وه.
ها، فیروزه عزیزی ډیر ښه. نن چې ما فیروزه جان سره خبرې کولې، ساس شمیره را ته راکړه، ما ته یادونه وکړه چې هر یوه ته وایه چې ساس شمیره راکړې ده، بیا تاسو سره په پروګرام کې ګډون کوي. واقعا د فیروزه عزیزی راپورونه اوس هم شته، هغه اوس هم ازادي راډیو سره کار کوي، اتمن تاسو به یې غږ اوري. هر یوه لکه څنګه چې مخکې مینه جان یادونه وکړه، اړتیا ده افغان نجونې هیله مندې اوسي، او لا ځان تشویق کړي چې دغه بندیزونه چې طالبانو وضع کړي دي ورځ نه ورځ له منځه ځي، حتی که کلونه دوام وکړي. خو په کورنیو کې د افغان نجونو سره، تاسو سره شخصا، د مور پلار خویندورونو په رویه کې تغیر خو نه ده راغلی؟ درته خو نه وایي چې اسنه مکتبونه بندي نور د کور کار زده کوي، یا هغه نجونې چې عمرې بیا لوړې هغې ته وایي چې بس نو ښوونځی نشته، پوهنتون نشته، واده وکړي، داسې فشارونه، داسې خبرې خو بیا کورونو کې نشته؟
زما څخه دوه خورګانې مشرانې دي، نو همدغه زما ډېره تشویق کوي. همدارنګه زما مشر ورور دی، هر وخت که زه ناهیلې کېږم او زه خفه کېږم، ځینې وختونه چې زه کومې خبرې وکړم نو هغه راته ډېر ډاډ راکوي، او هغه یو ارواپو هم دی. او زه چې تر اوسه پورې هیله من نه یم، نو یوازینی دلیل همدا ورور مې دی چې همیشه ما ته خبرې کوي او راته وایي چې دغه ورځ به هر وخت نه وي، دغه وخت تیریږي او یو وخت به تر خپلو هیلو رسیږي. نوره کورنۍ کومه داسې خبره نه ده راته کړې، او هغه مې ډېره تشویق کوي. او پلار مې هم همیشه راته وایي، مور مې ټول سره مرسته هم کوي په دغه برخه کې، یا درسونه وي او کتابونه راته راوړي هر وخت، کوم راډیو درسونه چې تعقیبوم، نو بل دې چې زه ورته وایم دوی راته کتابونه او قلمونه راوړي، او ډېره مې تشویق کوي.
ډیر ښه ده چې په افغاني کورنۍ کې افغان نجونې هم دغه سره کې څنګه چې تاسو ته تشویق کیږي ټول تشویق شي تر څو دوی وکولای شي بغیر له دې نه چې دغه ذهني فشار چې د طالبانو حکومت له خوا په دوی ده په کورونی کې ور باندې څه فشار نه وي تر څو دوی خپل درسونه د پسمتوګې د ماور کړی که په حضور ډول نه دی د اقل دوی آنلاین درسونه وای اغلی اکبرې که تاسو ته وایست دغه پښتنه چې ما له هریوا وکړه په دې رستي او کوم ګور ملتونو ارقام خبره کړی و چې په افغانستان کې پر زده کړو پر کار باندې زروسته د افغانانو جبری ودونه او ځان وژنه ډیره شوې دي او ازادي راډیو چې په دې اړه کوم راپور برابر کړی و باغه کې هغه جنو چې لستکړو پاتې وی دوی په زلونو هڅه کړې او ځان وژنه وکړي ځکه دوی فکر کاوه چې بل حل لار ورته نه ده پاتې. تاسو چې د افغانستان وضعیت ساری د خبري اعلان سره او د غنجونو سره او خزو سره په تماس کې استي، آیا یوازې ستکړې یا د ستکړو نه محرومیت د سبب ګرځیدل چې افغان انجونې جبري ودونو ته اړ شي یا ځان وژنه ته اړ شي او کنن تر شای نورې لتونم ګوري؟
فریده جان، د افغانو خويند لپاره د ذکر چې کوم وی که هغه چې په پوهنتون کې وي یا په مکتب کې وي، هغه د مکتب خلاص د چې دوی فارغ شي له مکتب نه دا ځان ته یو زینه ټاکلې و چې زه به دغه زینه ختموم پوهنتون ته بزم. کله چې زه پوهنتون خلاص کوم زه به یو خراتلم کې لرم په یو ډېر خو وظیفي باندې به بوختوم تر څو چې د ځان لپاره او خپل کورنۍ لپاره او د کورنۍ اقتصاد د ودې لپاره زه وکولای شم یو کار تر سره کړم. نو د افغان انجنونو یوازنی لامل د دوی د خفګان او د دوی د چې دوی د ارکیږي چې تاسو ځان وژنې ته فکر وکړي ان دا چې ډېرې خويند ځان وژنه کوي د چې راپور نه هم پری جوړ شوی دی. متاسفانه زه یوازنی لامل امدا بولم چې دوی ته مکتب او پانتون یو د پرمختګ زینه و، د پرمختګ لار و، یو روښنایي و تر څو چې دوی خپل هیلو ته ورسیږي. هغه امیدونه چې ځان سره په ذهن کې جوړ کړی و چې زه به پراتنوږي یو ډاکټر جوړیږم، د ډاکټرې لارې به زه خپل هیواد ته خدمت کوم، خپل هیوادوالو ته به خدمت کوم، خو چې نن ورځ دغه لارې پرې بند شوې ده د دوی هغه هیلې چې کومې دي دا مړاوي شوې دي، دوی دې ته اړ شوې دي چې دوی داسې منفي فکرونه وکړي په خپل ژوند کې.
ساسي په باور باندې یا په ټوله کې کچیرته تاسو د خپل ژوند یو د پرمختګ هغه کې تجربه د انجونو سره شریکې کړې تر څو دوی هیله مند شي، ځکه کوم طالبان په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو بندیز لګولای دی او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې لاړ شي درس وایي یا په کانکور کې ګډون وکړي یا پانتون ته لاړ شي. له دې وړاندې ستونزې وي هغه په کورنیو کې وي، خو که د حکومت له خوا بندیز نه خو په کورنیو کې هم ستونزې وي چې انجونې ورسره مخامخ وي. زه غواړم ساسي شخصي تجربه واورم د انجونو سره شریکې کړې چې پرمختګ څومره ستونز مندې زده کړې په افغانستان کې څومره ستونز منې په خوا یا اوس مینه سم راغلري
اوسې شو غد مونږ
از ما پوښتنه مو کنه وي خسته بیا به درته تکرار کوم.
نه پوښتنه مې واخیستله فریده جانې، سیده چې اوس مهال زمونږ خويند چې کوم دی هغه د دې سلورم کال په پوره کېدو د چې دوی د زده کړو څخه چې مکتب کې په انتون وي دوی ترې نه محروم دي، ځکه خپل تجربه نه یو ساس کې غونډې تجربه مې د خويند سره شریک کوم. هغه دا چې سیده مکتب باید مکتب نه فارغ اوسېږي، خو د مکتب په هانتون ترڅنګ تاسو باید یو هنر ولرئ، یو هنر مزده وي که هغه خیاطي وي که هغه ترڅنګ آرایشګري وي چې متاسفانه خو بند دي. خیاطي او آنلاین کورسونه دا هم ډېر ښه بدل کېدلی شي په دغو وختونو کې چې تاسو ترېنه ګټه واخلئ. شخصا زه خپله چې مکتب نه فارغه شوم پوهنتون، خو د دې ترڅنګ خیاطي شوه، ځینې نور هنرونه شول، دې ته مې مخه کړه. داسې نه چې زه وایم صرف مکتب وایم پوهنتون نه صرف دې لارې، نه، موږ باید ځینې هنرونه نور هم ولرو چې وکولای شو له هغه څخه هم ګټه واخلو. نو واقعا مکتب او پوهنتون خو د پرمختګ لپاره هغه لومړی څراغ ده چې موږ ټولې باید ترې څخه برخمن اوسېږو. خو زمونږ دغه خویندې چې اوس مهال دا د درې کاله څلورم کالم په پوره کېدو ده چې دوی ترې نه محرومې دي، زه په دوی باندې غږ کوم چې په دغه وخت کې ستاسو لپاره ډېر ښه فرصت دا کېدلی شي چې تاسو که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ
تاسو داسې کتابونه ځان ته ډاونلوډ کړئ، مطالعه مو لوړه کړئ، تاسو داسې د یوټیوب څخه برنامه ډاونلوډ کړئ چې وکولای شي په یوې ژبې باندې تسلط ولري چې هغه انګلیسي ده. که تاسو انګلیسي زده وي، تاسو د کور دننه د یو کمپیوټر په درلودو باندې ډېر ښه کار کولای شي، که هغه آنلاین برخه کې وي، که هغه ځینې پروژو کې وي. نو تاسو کوشش وکړئ دا چې دغه وخت کې تاسو بیکاري په کور باندې ناستی، نو دغه بدیل لارو څخه استفاده وکړئ تر څو چې ستاسو ذهن لا د خپل پرمختګ لپاره چمتو اوسیږي.
یعنی که په ټوله کې زه ستاسو خبرې بیا راواخلم، هدف دا دی چې هغه نجونې چې اوس په کور ناستې دي د خپل پرمختګ لپاره د ښوونځیو بندښت یو خنډ نه ویني، بلکې داسې نورې حل لارې شته. په ځانګړې توګه په اوسنی وخت کې چې ټوله دنیا په انټرنیټ کې راټوله ده، که څوک زده کړې کوي، حتی اوس یوټیوب داسې یو حل لار ده چې کوم کسان چې متعلمین دي، که په پوهنتونونو کې دي، که په ښوونځیو کې دي، دوی زی یوټیوب نه زده کړه کوي، یا چټ جی بی ټی ته ناست وي د هغې نه پوښتنې کوي، یا په ټوله کې انټرنیټ کې هر ډول معلومات، هر ډول اطلاعات چې تاسو غواړئ هغه ترلاسه کولای شئ، که هغه په هره برخه کې وي. یعنی نن سبا انټرنیټ کې تاسو لپاره استاد شته، تاسو لپاره ډاکټر شته، تاسو لپاره ژورنالیست شته، هر څوک تاسو کولای شئ د دغه بدیلو لارو نه ګټه واخلئ او زده کړې وکړئ. مننه مینه جانې. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دغه د انټرنیټ امکاناتو باندې مو خبرې وکړې، آنلاین زده کړې هم دي او رادیو خبرونې هم دي، لکه هر واچې د رادیو خبرونې تعقیبي یا غیزینه خپل هغه مکتب درسونه مخته وړي، کېدای شي تاسو همداسې یو لاره پیدا کړې وي، یا ځینې نور نجونو چې هغوی رادیو خبرونې واوري یا ټلویزیوني خبرونې واوري چې مکتب درسونه ورسره تعقیب کړي، یا په څنګ کې ځینو کسانو چې ټلیفون یا انټرنیټ ته لاسرسی لري، دوی د نور امکاناتو نه ګټه واخلي. ستاسی په عمر یا کمنجونې چې سام سنفیان وي، دوی څومره دغه انټرنیټ او ټلیفونو دې امکاناتو ته لاسرسی درلودو؟ کورنۍ په دې برخه کې په دوی څومره باور کوي چې دوی د ټلیفون په لاس کې ورکړي چې تاسو واخلئ دغه امکانات؟ چې نن سبا په نړۍ کې د سید کې تاسو ښوونځي ته نشئ تللی خو دې امکاناتو نه استفاده وکړئ، داسې شوي دي؟
د مکتب له وخت نه چې په یادي اول تقریبا تر نن سم پورې ما تلیفون نه درلود، د دې ته ورته هیڅ هم په مکتب کې زما نه دي پیاد چې تر نن سم پورې تلیفون نه درلود. داسې لرلې یو دوه درې دانې وې چې هغوی لرو، بیا په مکتب ته راغلو، سیبو موږ بکسونه پکې اخیستل او موږ ته به ډېر غټ شی ښکارېدو، نو دومره غټ شی نه دی. او په دې کې دومره فکر نه کړم، اوس هم په اوس وخت کې هم ځکه چې څنګه چې د جامعې تنګ فکر کېږي، مثلا که زموږ شاوخوا خلک چې فلان مثال کې زموږ د اولاد وښیم، د دوی نظر دومره تنګ فکر دی، دغه نظرونه په کورنیو باندې هم په ډېره کې تاثیر لري. ځکه چې ځینې وخت دولت وایي چې نجونې دغسې دي په دې برخه کې، نه باید ټلیفون ورکړی، نه باید بیرون ته لاړ شي، نه باید مخلوط شي ووځي، نه باید د چا سره کښېني او داسې وکړي واسې وکړي. کورنۍ هم دغه فکرونه پکې پیدا کېږي او دوی فکر کوي، ځکه چې وایي چې چیرې اوسي په خوی به د هغوی شي. نو طبعا په دې برخه کې ډېرې کورنۍ چې زه اوس هم پېژنم، هغوی په دې باور دي چې نجلۍ سره نه باید چې ټلیفون وسي، ځکه وایي چې نجلۍ ټلیفون د کاره اوباسي، د لارې اوباسي، د ژوند اوباسي او نورې پېښې ورته پکې پیدا کوي. اما زما په خپل شخص نظر، هر څوک چې د هر څه نه رقم استفاده وغواړي کولی شي.
اوس مال تاسو ته شخصا په کور کې د ټلیفون اجازه شته چې وکاروئ؟ دا ډېره ښه خبره ده چې افغان نجونې وکولی شي، ځکه که یو څوک د پرمختګ پسې ګرځي او غواړي چې زده کړه وکړي، هغه حتما لار پیدا کوي. هریوا، ستاسو طرف ته بیا وضعیت څنګه ده هلته نجونو باندې په دې برخه کې؟ په کورنیو کې څومره باور کېږي؟
دلته د نجونو سره هغه نجونې چې نمزادي نه یې واده نه وي کړی، نو ټلیفون درلودل ډېره غټه خبره ده او په بدې خلک مني. نو زما کورنۍ کومه ستونزه نه لري، او ما ته مې کله چې موږ ښوونځي بند شول نو پلار مې ټلیفون واخیست او انټرنیټ یې راته کې خلاص کړ، او راته یې وویل چې په دغه برخه کې کولی شي خپل معلومات زیات کړي. نو موږ کورنۍ کومه ستونزه نه لري، خو خپل خپلوانو کې مو کوم انجینر ټلیفون نه لري، او که کوم انجلۍ ولري نو دا ډېره غټه خبره ده. او زم تر اوسه از ما خپل خپلوان نه خبر دي زر ټلیفون لرم او کله چې دوی وین پس موږ کورنۍ په خوند تم ټول توایم چې تاسو دا خبره ما کوي چې ټلیفون لرم ځکه کورنۍ ما هم په ما باندې باور لري او دا د هر چا پلاس کې چې دوی د ټلیفون څخه ډول استفاده کوي خو بیا هم ځینې خلک خنه غني او غلط فکر کوي نو زه ورته وایم چې ما چې دا خبره پټه ویخه ده نو کورنۍ خبره دا کوم څنګه نه لري نور خلک نه به خبره او بیا چې خبرې کوي بیا مونږ نش کولای چار چاته وضاحت ورکړو نو دا څنګه شتادل
وقن د څنګه پلان په افغاني ټولنه کې په ځای دی هله باندې او چې یو څه تغییر راشي بدلون راشي او افغان جون ته د پرمختګ لارې خلاص شي مینه جانې لتاسی اورم دغه ډول فرهنګونو د تغییر لپاره د دغه ډول کلتور د اصلاح لپاره څه کول پکار دی نه یوازې د ټلیفون کوم راوخلو د خو یو وسیله ده چې کده شي د ډیرو لپاره د پرمختګ لار پرانیزي که په سمه توګه وکړول شي خو په ټوله کې د زده کړو پاړه باندې د خزو د کار پاړه د خزې د ګټي وټي پاړه او د خزې د پرمختګ پاړه کوم غوړ بدلونونه رامنځته کړو لکه څنګه باید پایل وکړو
فرید جان ډیر ښه پښتنه د دغه سي فرهنګونو چې د پښتو فنون باندې د افغانیت فنون باندې جوړ شوی دي او دوی ته خخ کاری ډیر خلګو ته په افغانستان کې متاسفانه نو دغه سیو حالت د بدلون لپاره لومړی هدف چې د هغه کورنۍ ده ک یو کورنۍ په تعلیم باندې سنبال او سیږي خپل دی اولاد په حق او حقوق باندې دوی په هواي ولري خپل دي ځان په حق او حقوق باندې او د پردی په حق او حقوق باندې نو په دغه حالات کې بیا دوی چې کله په هر څه باندې په هواي ولري په پوهه سنبال وي دوی ترتا ماما ته خاله ته کاکا ته همسایه ته د دې حق نه ورکوي چې د دې کورنۍ موضوعاتو کې لکه د خورکې د خمو موضوع ته اشاره وکړه چې تاسو د خپل کورنۍ مشکل نه لري خو بهرني همسایه شو خاله ماما کاکا هغه په کې داخل دي خو که مثلا کورنۍ تر سره په هواي وي د دې مسایلو په کله دوی هغه ته د اجازه نه ورکوي نو بیا هم کرا شو موضوع ټوله په تعلیم باندې ګرځي چې یو کورنۍ ټوله په تعلیم باندې سنبال وي دوی او مپو هواي لري او خپل د حقونو په هواي لري نو دوی دغه سیمه موضوعات ته اجازه نه ورکوي او دوی کوشش کوي چې دغه سیمه موضوعات دغه سنور فرهنګونه لمینځه ويسي
مننه مینه جانې تاسو رسته خبرې به رسته وورم بیرته به درته راوکر زما شبانه جانې که تاسو راته وایست دا کانکور هو تیر شو اسمونه اعلان شو او انجونی لکه د تیر کلونو په تیر باندې بیا هم خفاوی الکان کتام بریالي شول زینې به پانتونون تزي زینې کې د شي به نتیجې سوي خو په ټول کې د یو افغان انجلی په توګه باندې شته دغه وضعیت ګوري او دغه وضعیت ساري زوروي دي ورونو ته هغه کسان چې کانکور کې بریالي شي وي څورته وای
هغه ته د لا بریاو ونه هله چې په ژوند کې نور هم بریاوې وویني او زموږ د ټولو د پرمختګ جوګه شي ځکه چې دوی هم زموږ ګورونه دي زموږ د هیواد بچیان دي نو موږ هم د دې په پرمختګ باندې خوشاله کو خو واقعیا چې زموږ د هیواد سړونه د ځوانانو نه د مشرانو نه د ټولو نه زړه ډیر پاتې پاتې را خو بیا د ځوانانو نه ځکه چې په ورځو کې کله چې د خوانځي دروازې باندې شوې پات هغه لکان او هغه ورونه چې مکتب ته تلل خوځي ته تلل نه وای چې نو تللی وای دوی هم په کور نه وای کوم چې پانتون ته تلل کله چې د پانتون دروازې باندې شوې به دوی څنګه په څنګه ولاړ وای خو بیا که بل اړخ ته فکر وکړو ملامت هم نه دي ځکه چې دلته څوک خپل حق نشي وختلای نو بیا پاتشه چې دوی په دې موږ حق وکړو نو دوی ته د پرځون کې د لا بارځاو او د هیواد د خدمت ټولنې ته د خدمت نزله لارم چې دوی ټول موږ یو ورځ وویني چې
بهترین ځایونو ته ورسېږي. که څه هم زه پوهېږم او موږ او تاسو ټول پوهېږو چې افغانان چار ځای تر ټولو ښه ځایونه لري، تر ټولو ښه خلک دي، او تر ټولو هغه خلک دي چې واقعیا د خپل مټ په زور باندې لګیا دي. نور خو څه چې هغه خلک چې سواد لري، حتی هغه زموږ بې سواده او هغه خلک چې سواد نه لري، تاسو فکر وکړئ په ایران کې، په پاکستان کې په څومره زحمتونو باندې کار کوي. نو واقعا چې دوی زموږ ویاړ دي، او هیله ده چې دوی په ژوند کې همیشه کامیاب اوسي.
مننه، مننه کور ودان. هریواته تر ازم ستام همدغه ډول پیغام اورم، که د غورونو ته مبارکي ورکوي یا څه ورته وایي یا څه ګیله لري.
د غورون ته زه ډېره ډېره مبارکي وایم. مهیله د چلا هم بریالي شي، خو یو خبره باید چې دوی همیشه په یاد ولري چې د دوی خویندې هم په کور ناستې دي او بلابل محدودیتونو سره مخ دي. نو دوی باید دا غوی سره مرسته وکړي، که نور نشي کولای حجي اقل په کور کې خور او لور یا داسې نور څوک لري چې دا غوی سره مرسته وکړي، ته دا غوی ته د زده کړو زمینه مساعده کړي او هغوی وستایي او همدارنګه هغوی ته هیلې ورکړي تر څو نه هیلې نشي.
ډېر ښه، ډېر مننه کور دی ودان هریوا جانې چې وخت پرېښوده پروګرام کې د ګډون وکړه. شبانه جانې دلته هم مننه، زموږ د دې پروګرام کې همکار اوس هم راغلی و. د شبانه جانې پوښتنې کوله چې ما سره به پروګرام کې وي او که نه. او اغلې اکبري، تاسې ته راځم، ستاسې وروستۍ خبرې اورم. لام افغان نجونې د خپلو ورونو په پرمختګ خوشحالیږي، سره له دې چې همدغه نارینه او دندې نارینه او حکومت پر افغان نجونو ښوونځي تړلي، خو دوی لا هم د دوی په پرمختګ خوشحاله دي، مبارکي ورکوي او د پرمختګ کیله ورته کوي. د دومره حوصلې، د دومره دغته واقعا افغان نجونې زړورې دي چې د دومره ستونزو سره سره بیا هم د هلکانو ته مبارکي ورکوي. خو ستاسې وروستۍ خبرې څه دي، تاسې څه وایي؟
فردا جان، واقعا که زه نه غواړم د نو امیدي خبرې وکم، په افغانستان کې که ټول یو لاس وای، که د غورونه هم د خویندو تر څنګ ودرېدلی وای، نو لا به زمونږ دغه مبارزې رنگ راوړی وای. خو زه په اوسنی واکمنې ډل باندې دغه غږ کوم چې دوی خبره د اسلام کوي. په اسلام کې د پوهې ارزښت هیڅکله د جنسیت په اساس نه دی راغلی. هم نارینه کولی شي او هم ښځینه کولی شي. نو زه په دوی غږ کوم که ښځینه هم په تعلیم باندې سنبال ونه اوسېږي، دا په هیواد کې او ستاسو د حکومت لپاره هم دا ډېرې منفي اغېزې لري. که اوس یوه خور او ورور دواړه برخو کې، که مونږ ډاکټران ونه لرو هم ستونزې دي، اقتصاد پوهان ونه لرو هم همدغه ستونزې دي په دواړو برخو کې. او د هیواد د پرمختګ لپاره هم صرف په نارینه نه کېږي، باید تر څو چې ښځینه هم نه وي در سره، تاسو نشئ کولای کامیاب اوسېږي. نو هیله ده چې دوی د دغه افغان ملال خویندو په غږ کې چې کوم درد ده، حداقل دغه دوی درک کړلی شي او خپلو دغه منفي کړنو ته دوی د پای ټکی کېږدي او نورې پرېږدي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو خبریالې او همدارنګه د ښځو د حقونو فعالې مینې اکبري نه، له زده کړو له راګرځول شوو زده کوونکو هرې یوې شبانې نوري او هرې وانه چې په پروګرام کې مو سره ګډون وکړو. اورېدونکو، له تاسې مننه چې پروګرام مو تر دا شېبه واورېده. په پای کې ورسو سندرې اورو او همدې سره هم پروګرام پای ته رسوو.
شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میں پریدی یوان دوانا سفلے میں پریدی یوان دوانا لکلی لرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکاش کرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے می پریدی یوانا دوانا سپنے می پریدی یوانا دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سوری سوری شو پپل زغیمی از غیراؤکی لزرمی ساوی زگیر ویراؤکی ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر یم موس پسند کلم خرسی توری گور گوری یا براوڑا نوری گور گوری یا براوڑا نوری گور گوری جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوانا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا توائی شدا ببادو کخ توائی شدا ببادو کخ توائی لکھ لی لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پگاڑا سپلے می پریدی یوانا دوڑا سپلے می پریدی یوانا دوڑا سپلے می پریدی یوانا دوڑا
وینځنه په شونځي کې دا ول سین سنولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي دی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې چورت فورت د شذو حقونه تر فولاندې کې جهال لا چیزه د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
پلار